السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونه، ازادي اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پروګرام، او د غراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. خو په سر کې په مکرۍ د دې ساعت خبرونه تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه. وی ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو بیا د ادارت کړه. وی ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتی تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوه. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لزګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرون وویل چې هېواد 109 زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د بند پاتې موده هلته تېره کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلي چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوي توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي، او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې به لمریزې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي، او همدارز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې، البته په سړو سیمو کې، نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زیلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپله خواله رسنۍ سوشل ټروت کې لیکلي وو چې د دې خبرو نږدې 1 ساعت دوام وکړ، او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په تړاو کړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د را روانې 1 شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیره تلویزیون تېره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورې نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د سنعا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت مازدیګر په 4:00 بجې شروع شي. افغان لوبډله به د 1 شنبې په ورځ له ایران سره او د 3 شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکي پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپلو سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی، او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګ شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دره زه خوایم چې دوه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتي خلق دي. د خپلو مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیوالې مرستې چې دي سیده په ظاهرا به یو څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري، خو له دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلي. ځکه هېڅ یو موسسه، یو هېواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. زما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سي د نړیوالو مرستو نه تیر سي. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یې هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هېچا وس هم نه پرسېږي، د زیات خلکو وس نه پرسېږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمدی ام د هلمند نظر سره شریکوم. یقیناً ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیرې مهمې او اغیزناکې دي، او زموږ پاند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ زه په دې بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم زه په دې دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. السلام علیکم.
سلامونه
احترامات
د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او ډېر خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې وي، یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري، نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان، ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه او سرکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هر برخه کې کوم ان تر دې حد چې په اداسې کې او مصرفول بد کړي او مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزورې سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبو ان تر سل متره کښته سوی دی ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي نه انسان ژوند کولی شي نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي
سلام علیکم جوړې په خیر خیرات کرارې دا مندې خیر خیرات ملګری شید خپل شش په ورځ په خیر تیرې موږ د ورور موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هر چي دی او ما په مربوط خواجه غار یو موږ ولا نه په خواجه غار ګډې ژوند نه په دغه ګډې ژوند ورېدل او کنه موږ کې مدار چی په دغه د تذکرې مدار چی دی موږ پر سرت پروت یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو هتن نه جمعه پنځه سوه کور دي ورور نه کلینیک رلي نه مکتب رلي او نه مشر شته یوه خبر څوک نه اوري او سړکان مهم داسې در به در دي خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تیر سو وروره ګوره موږ دا شکایت رلو
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ به استئ شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده یعنی سړکان بیخي خراب دي موټر ورباندې نشي تللی دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي بیخي کار نه کوي نو د عمارت چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمرنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته یې پرېږدم او نشروئ نه زما پیغام باید نشر شي
اوریدونکو دا اوس ستاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژې اهدافو نه کار اخیسته که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د پنځه لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی مدام د دفاع جنګ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي یعنی باور وکړئ مونږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي هم خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نوره همدلي نه لري یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادعا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پي راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستې جوړولو ته نه پرېږدې ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروم هغې لپاره هم نه پرېږدې او بیا دا ادام کوي یعنی ډېر دغه سیاست مخې ته وړي لږ ماشومانه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نوره دغه بازۍ او دغه ظلمونه نوره پای ته رسېږي وخت رسېدلی ده یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکي خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست
وایواوس میزو صاحب سره له دې چې د هر وخت دغه نښتې رامنځته شوي دي بیا دلته دا پلاوي که ټاکل شوي دي هغوی په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کېږي د دوی له لورې دغه بریدونه ترسره کېږي خو تر اوسه پورې نه په تېر جمهوري نظام کې دا ستونزه حل شوې نه په اوس کې فکر کوئ ولې دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار د دغه ستونزو د حل لپاره نه کېږي
یو خاص لامل دغه ده چې هره کړنه که یو طرفه واوسېږي هغه سر ته نه رسېږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسېږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي د هغې سره ورته شپینه بیا برید کېږي تجاوز کېږي نو دې نه له ورایه معلومېږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه وه نو مشکلات په تفاهم باندې حل کېږي نو اسلامي امارت نشي کولی نه په تېر کې جمهوریت کولی شولو چې هغې ته ورسېږي زه اوس څه وکړم زه ناست یم زه جنګ نه غواړم زه خپل پوسته جوړول غواړم د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم زه د هغې د
امیدوي صاحب بیا یو شمېر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه هم تنازع کړي او په کابل کې له واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښې په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی ستاسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تېر کې جمهوریت و که نوره ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګېږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې امریکانیزه داسې یو یو چاپیریال داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه یې وړاندې کوی شي د رسمي کرخې دا د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا یو یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوي و د انګریز لخوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پرې لاسلیک هم پرې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه اوسېږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منی د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته د شماري وای ما 0 و 5 یا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووایا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر صحتمند نشر کړي. ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورک شوي عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګرانو اوریدونکو ته لولم: صفر صفر درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر صفر درې نوي اووه صفر پنځه درې څلور درې دوه څلور اته. گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکون کو ریڈن کو سلام من وړاندې کوم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله کو سم چې د ورکو عزیزان خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شر کی. مژ یو دوست ورک دی تر لاس کال څوار لاس کال عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي: صفر و صفر شپږ نه صفر اته دوه واره پنځه اووه صفر و صفر شپږ نه صفر اته دوه واره پنځه اووه. که چیرې دی زما غږ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره د یا غږیز پیغام شریک کړي او یا د تماس را سره ونیسي نو د کور څخه خوشینی وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت مساکلا ولسوالی سے خبر قوما ما یو روز دی وکاله کیش د کورنا درکه سو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی د مرجول سوالی سره تلو دی یاره که په دغه معلومات لري په داش ماجی مر سره څنګه وي سپر وا ات دعا څلور نه ات سپر څلور وا د دنوم اصلنې د سناجان د مرفخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان ده، 15 دیرس کال عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 6 8 تکرار 0 85 15 80 1 0 6 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 6 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نادرکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړ.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جملا محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنې 0 1 0 1 2 4 2 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادۍ میلمه
د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوبه یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا تقسې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسن سې کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خو خیرخانه می نهلی سي مريم کې ما آتا دولسم پوري پر زکري وکړي او ژوند می تقریبا ما غلطه نور تر اتلس کلنه نو دس کلنه کابل کې ما مغلطه زغاته شم ژوند می مغلطه او د بیا وخوا حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو، د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یو هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات د دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخي او ورام زده هفته مشپارس و کالم لیک پوره نه هم چیزه اتا پینزه لسه کالو شپارس کالو چیزه را غلم ده فلم خواته تلویزون خواته مکتب خودست و بیا شو. او مکتب نو وروسته فارغ شوم او اول خو دغه ما په دغه جریان کې چې زم یا یو زده کوونکی وم نو ما په دغه مسلکونو کې کار وکړه او دومره هنري کار نه دغه لږ ډېر ما وکړ.
میرمن سویتا مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی؟
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې ووایم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې د داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نشو یا سندر خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل اما به هغه شوق و علاقت دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانه د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شد او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې هم کم و چې خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړي که ما موره شم مدیره شم معلمه شم بس یو څه شم کړه ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسفر آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه حضور ولوبه.
ډېر ښه، دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتشپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچ زراغلم افغان فلم ده التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نوم باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اتکرانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا یه مکتب وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چه دو سانی وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی.
ډېر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوې؟
او فرشته جان هغه خدا سه حساب بود چه زخو تاست ماهوی چه زه افغان فلم تر آلم زخو بلده نه و من افغان فلم ما تنه و مالو چه بکم زای که دی زه چه تر آلم بیا ده ما چه یو افتانی من دون سر کار و کر پده فلم که دید با سهنو نو دلتا ده مشران و دکتران و ما تا اویم چه تا خواری کار و که و بقا او رازو که بیا پا تلویزون با اشتیار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسئلین ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یې تا به د ډایرکترانو وپېژني د دوی په مشوره سره ما رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګه ته د تمثیل چې هلته بیا ښی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو کار وشو به او دوی ما ده کار خوشحاله و بس بیاده ده اغوی سرم افتاد که نو به نظری سایدم التا سره دی چه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کنه یو ده نقش بلچا و ده چون کسان ده نقش باقیشه یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړي داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین از بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلید دخوا دست وخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاتا چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندیده دغه به ایزا وازی به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دیده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال آنک پا جوان در قصر آسر خید نو چه دای دل سپا کلو که دی چاست ملاقات که جو بخار که چه که جو در خپل در ما چنگه نقش دیده ما نه کلی چه ما تا نقش دا کرد نظری سر سر دیده بکتر در ما نه او که و میسیم تا جان چنگه روی تا موتر چلاوله ایشی موتر چلاوله درزی موتر دیزداری در ما نه دا پختر آو شوه نور دا چه چنگه سحنی دی کم زای که دی سرقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو نه خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرغومو چې سکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب عقلزمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سه په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دوی که سناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کدا هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وای
موټر خو باخ تاسو چې زه آل دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو نو موټر خو بيخي مو دا چلاولې یو نه مزدا و لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وی کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می و کا غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما و نه وی چې نه د ما د دې دا دومره پیدم چې دوی زنه دا سټاکي کی دوی زنه به په باندې کې په دوی پیدم او دوی ته ما دا شو نه وی چې نه د ما نه دې دا ما و بشي نظری سایب والی نه نو ما بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما په مغاول شار کې ما د موټر د دروازې سره وچنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اندو سره موږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیع الله امیر تکړه پیلوت و زمونږ د هیواد د موټر د هغه کس و نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و د ما زده نه وه موټر او ډېر په مشکله موږ د ثانې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د دې فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه نوځي یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اندو تاسو ته مې چې دوه درې وارې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ داسې یو هندوس ټکر وشو نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه باید نظری شتم د خبره کړې خو هغه نه را سره منو د قصه بیم دا چلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چې کله چې شوتیم ورځ ولا په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جان نو دغه سختي اوسنۍ ونه بنده کېده ما چلور میاشتې د غرمې لپاره سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دینه به راکړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صف سلاته خوړلې مونږ فراخم کړی پکې
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دی د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دی زیات دی د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم د الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیاه هم سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احد چوان صاحب هغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملک تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډېزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اونادی کارونه بیا خطا وقت پا دیکر آخنا دونه پس خود بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کنال به سر بیاسا ما دوام ورکر کارونه یکلو باقی
سیمیتا جان تاسو خپله اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان د هغه هغه وخت زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راغ د ماده هنر تمامه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو آزادي وه، اما به هم در خپل انانا خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې در خود دې خبرو خلاف بود صف ما مور د ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو، هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا د اونه پس خو دغه یو دوه کاله ما کار وکړه، خو بیا ما پس شوي چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقته، نو هغه ډېره سختي وه هغه وخت، بیخي درد به زیاده. اول خب با تلویزیون بانده پختل پشورو که در عصب بند شد، بیا رادیوی کارون او خود تلویزیون نو، بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی نو کارون نو، بیا در کورانه جگره پیل شوی، نو اقا دو دری کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه دیازه تلویزیون نو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نگوارم کار وکم خیر ستوزی خو وی تو لر و لر من تا زانزم تا ستوزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش وکو پاتی شو ملتا وم بیدونه پس مجبور شو حالت ده رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم، راضی هم زه نه خو لیکن انسان خو یو کنه انسان به کمزور انسان دی هغه وخت خودمون به برداشت نه بروی ده چې بیا زه ژوندی را ووتم د هغه ځای نه وروسته خو ډېر شکر دی مونږ ډېر پرڅه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د ستیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه، هغه وخت ده قصې نه زحمت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که دیر پا صداقت کار که دیر و نانو با در ای وجه و فرشت جانی در سیاسی مسائل و در جگری و در حساب
سیویتا جان د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کته چیرته تانه او یا هم تصویر دی ونه پیژنې او یا هم تاسو راشنایی ونه لري، خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډیر مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده، په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی، کدی هغه کریکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کریکټر کار کوي؟
او په دې ډرامه کې ما د مغ پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو، بل څوک یې په ځای رانغلل، نه دا نقش ختم شو، د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې، بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته، بیا دوباره واده کېږي، یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي، ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه. دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نهه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم ده نشرېده د دغه راډیو نه، نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه، ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته، تلفونونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوند ته څو ماشومان لرئ؟ اوس
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي، اوس اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري، تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي، هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره، او دا یو زوی مې لري، خو لبې برخې ته تللی نه دی، هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده، په کوم وضعیت کې ده، له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېر زیات خوش می کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه، چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قاعدانو ته مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاهی ممثل یم، ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بیل هم ادرته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، ټول ټولو باندې ذهن، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني، زمونږ هم موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خپرولې په پیل کښې وویي چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم، نه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه، او دېنه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي، سختې دي، یو بده ورځ ده، خدای مې تېر کړي، خدای مهربانه دی، خدای دې په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هر ګناه ونی، خدای دې نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره، دا ټول خدای رفه کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله، او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه، خیر اوسئ، کامیاب اوسئ، مننه.
Go. زما یار نشوی زما دلدار نشوی زما یار نشوی زما دلدار نشوی عمر می تیر شکور ټول انتظار سرا عمر می تیر شکور ټول انتظار سرا زما یار نشوی زما دلدار نشوی زما یار نشوی زما دلدار نشوی عمر می تیر شکور ټول انتظار سرا عمر می تیر شکور ټول انتظار سرا دنیا ویز پستایا ما دنیا ویز پستایا ما پری بدی تر مرگم کم دستات روبایا ما دستات روبایا ما پری بدی تر مرگم کم دستات روبایا پری بدی تر مرگم کم دستات روبایا उसमें निगार निश्वे इनका इकरार निश्वे उसमें निगार निश्वे इनका इकरार निश्वे फटफट कर देगे वाके तल